د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. ز بشیر ګواکین په دې خبري غړي کې ستاسو هرکلی کوم. په دې یو سات کې به تاسو به لابل ریپورتونه وړاندې کوو. هله چې تاسو موږ سره تر اخره پورې اوسئ او ځان د نړۍ او د سیمې له حالاتو خبر کړئ. بلابل موضوعات مو تاسو ته راوړي دي په سیمې او نړۍ باندې. خو مخکې تر دې چې د غو ریپورتونه ورشو، راځي چې لومړی خبرونه وکړو. د خبرونو سرټکی، تورخم دروازه پرانستل شوې ده. پښتون ژغورنې غورځنګ د خپل مشر منظور پښتین د گرفتاری پر ضد مظاهرو ته دوام ورکړی دی، خو پولیسو د هغوی گرفتاری جاری ساتلې. د بشیر خونو د څار نړیواله اداره هیومن رایټس واچ وایي په افغانستان کې د طالبانو حکومت جنکو وروسته د هلکانو تعلیم هم ځپلی دی. د خبرونو تفصیل، پاکستانی او په افغانستان کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي چې تورخم لارې د سوداګریزو مالونو لپاره پرانستل شو. په تورخم کې یو انتظامی چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې خبر شي، نن مشال ریډیو ته ویلي چې دا لار د دواړو خواو ترمنځ تر مذاکرات وروسته خلاصه شوې ده. اوس پرې اسناد لرونکي خلک هم تګ راتګ کولی شي. د دغه چارواکي په خبره یوه جنجالي لوحه یا ساين بورډ لري کړل شوی او مسله حل شوې ده. چارواکو تر دې مخکې مشال ریډیو ته ویلي وو چې طالبانو بیګا تورخم دروازه تر هغه وروسته بند کړل چې د پاکستان لخوا په صفري نقطه کې د لوحې لګولو کار روان و. خو په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسار عصمت الله رسنیو ته ویلي چې پاکستانی چارواکو غوښتل د لوحې په پلمه دروازه جوړ کړي چې دا د دواړو خواو د هوکړو خلاف کار دی. دغه په نه چې کله طالبانو د دې کار مخه ونیول نو پاکستان د سوداګرۍ ټرکونه بند کړل او پر مخې دروازه بند کړه. پخوا هم په بیلابیل وختونو کې دا لار په دې توګه بند شوې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالانو د پولیسو لخوا د منظور پښتین له نیول کېدو وروسته په پېښور، خیبر او کراچۍ کې مظاهرې کړې دي، خو پولیسو یې د مخنیوي لپاره د پی ټی ایم ګڼ غړي نیولې دي. په کراچۍ کې د پی ټی ایم د شل، پېښور ښار کې د اوو او په خیبر کې د دوو فعالانو د نیول کېدو رپورټونه راغلي. دا له هغې وروسته ده چې د بلوچستان پولیسو منظور پښتین د دسمبر په څلورمه په چمن ښار کې هغه مهال ونیو چې کله نوموړی د چمن احتجاجي پړلت ته تر وینا وروسته په تربت کې د بلوچانو په احتجاجي پړلت کې د ګډون لپاره روان و. تر اوسه پورې معلومه نه ده چې هغه په کوم ځای کې دی او عدالت ته هم نه دی وړاندې شوی. د جنوبي وزیرستان درې مسجد جرګې خبرداري ورکړې چې که حکومت ورته د 2013 کال په پوځي عملیاتو کې ړنګو شوو کورنو معایزه ورنکړي، احتجاج به شروع کړي. د دې جرګې یو مشر خان محمد چې کور یې وران شوی، د دسمبر په شپږمه مشال ریډیو ته وویل چې حکومت وعدې ډېرې کوي خو عملي اقدامات نه کوي. د هغه په وینا حکومت سروې کړې ده، نو پکار ده چې کورونو ته پیسې ورکړل شي.
حکومت ولا سروې شوې دي، نه دي ملاو شوې. یو څاکې مې سروې کړې دي، چالو چالو لکه دې په مړه پاخه مې ځار نه کېږي. پاخه یو کمره نن صابونه جوړې شي، خو هغه روکړې هغه نه دی. پړي جوړوای نه شي چې واستم نشته دی. او کوري نه بس داس رنگ وروړ دي په تمبیون شو پنډې ژمای دی ستوړ دی. مشکله د وخت لري بداشه.
د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر نیک محمد مشال ریډیو ته ویلي چې 40,000 کسانو ته پیسې ورکړي دي او هغه زیاته کړي چې د 15,000 نورو لیست وفاق ته لیږلی او چې کله لاغه ځای پیسې ورته ورشي نو پر خلکو به یې وویشي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ په یو رپورټ کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته د جنکو د ښوونځیو تر تړلو وروسته د هلکانو تعلیم هم له زوال سره مخ کړی دی. د سازمان نن په یوه خبر پاڼه کې ویل چې طالبانو له دندو د ښځینه استادانو لرې کول، په نصاب کې د سخت دریځه بدلون راوړل او سختو سزاګانو عملي کول د دې سبب شول چې په افغانستان کې تعلیمي نصاب تعلیمی سیستم بخنه غوړم تر ګواخ لاندې راشي. د رپورت تر مخه د طالبان د غیر مسلکي بدلونونو لوجې ډېرې هلکان خونځیو ته نزیو، په دې توګه د افغانانو یو نسل ته نه جبرانیدونکي زیان رسیږي. تر اوسه د طالبان حکومت په دې اړه څه غبرګون نه دی ښودلی. د کډوالو بچارو کې د امریکې د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې جولیتا نویس اسلام آباد ته تر سفر وروسته ویلي چې هلته یې له پاکستاني چارواکو سره د هغو پاکستان میشته افغان کډوالو په اړه خبرې کړې چې امریکا ته د تګ انتظار کوي. په اسلام آباد کې د امریکې سفارت د دسمبر په شپږمه په یوه خبر پاڼه کې ویل چې نویس د دې سفر په مهال د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی او د ملګرو ملتونو له چارواکو سره وغږېده. د خبر پاڼې تر مخه نویس ویلي چې واشنگټن د هغو افغانانو د خوندي ساتنې او امریکا کې ژر میشته کولو ته ژمن دی دی چې په افغانستان کې امریکایي ادارو سره کار کړی دی. د 2018 کال په اگست کې په افغانستان کې د طالبان د حکومت تر نیولو وروسته په لسګونو زره هغه افغانان بهرنیو هیوادونو کې د میشته کېدو په نیت پاکستان ته لاړل چې په وینا یې په افغانستان کې ژوند ته خطر و. په دوی کې ډیری خبریالان، هنرمندان او د بشري حقونو فعالان دي. خو د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې د بې اسناده بهرنیانو د ایستلو پلان عملي کړی دی او په پاکستان کې میشته ډیری بهرنیان افغانان دي. دوی دغه کار پریشانه کړی او وایي چې پولیس پې چاپې وهي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوس موږ اوریدلی شي او زموږ دا خبرونه د مشال ریډیو په وړیا یا فری موبایل ایپ باندې هم روان دي. له هغه ځایه هم تاسو فالو یا تعقیب کولای شي. په دې غړي کې د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. د تورخم د دروازې د بیا خلاصېدو په اړه به تاسو تازه معلومات درکو. پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین تر نیول کېدو وروسته تر اوسه پورې د دغه غورځنګ غړو مظاهرې روانې ساتلې دي. خو دوی وایي چې حکومت ورته خندونه جوړوي او د دوی ملګري یې گرفتار کړي.
ټول چوکي ادګار یې محاصره کړی وو او بیا دننه چې کوم چوکي ادګار کې غازی کې موږ احتجاجي مظاهره کوله نو هغه سیتې تالې اچولې وې. مکمل ګیټونه بند کړي وو او د روډونو باندې پولیس ولاړ.
د کورمې خلک په مرکزی سرکاري هسپتال کې سہولتونه او ډاکټران غواړي.
ډاکټر چا سم یان دیو تھرا دی چا سم یان دیو تھرا دی په خپل مور تھرا دی او موږ د ډاکټر سوچې را هسپتال کې یو خټه کړو سفرستانه کښې یک دوه راغلې نه غاټ یاري وژنه آروم سنوسه.
د نومبر له لومړۍ نیټې څخه په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو ستونزې زیاتې شوې دي. هغه افغان کډوال چې اسناد لري وایي پولیس یې بیا هم فازابوي.
سهار هم راځي کارت شته دکان کې تپوس کوي او ماښام هم راځي کارت شته. اول ځل داسې حالات راغی، مخکې دومره سختي نه وه. څو ډایرک انډیوالې نیول دي او اړول دي. مخکې به موږ هفته کې مالونه راوړل، اوس دا څلور میاشتې شوي چې دا خبره شوې ده موږ مال نه ده راوړی.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو را سره اوس. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه تاسو ته په مشال ریډیو ډاٹ کام هم همدا اوس روانې دي. لکه څنګه چې مخکې مرته ویل د تورخم په اړه تاسو تازه معلومات درکوو. دا وخت موږ سره زموږ همکار فرهاد شینوار د ټلیفون په کرښه دی، هغه سره به خبرو کو. فرهاد سلی مشی، او که اوریدونکو ته وایي چې اوس د تورخم لاره خلاصه شوې ده او که نه؟
ډیر مننه بشیر. داسې ده چې اوس د خیبر انتظامی چارواکو چې کوم دی مشال ریډیو ته وویل چې دغه تورخم دروازه چې کوم دی دا د ګارډ پر مخ خلاصه شوه او په دې باندې دواړو خواو ته چې کوم دی مال وړونکي ګاډي پورې وتل.
او دا لږ خو که څه هم په تېرو خپرونو کې موږ اورېدونکو ته معلومات ورکړي وو، خو که لږ معلومات نور هم بیا تکرار کړو چې دا ولې بند شوی وه، څه مسله وه او هغه مسله حل شوه کنه؟
بالکل، دا دی لد دا خودل کگی چې دا تیر شپې نه هغه محل بند کړل شو چې کله پاکستانی چارواکو غوښتل چې خپل لوري ته یو ساين بورډ یا لوحه ولګي او هغه د پاره داسې د وسپنې پایپونو یو چوکاټ غوندې جوړ کړه او په هغه دا لوحه لګولې وه. او په دې باندې بیا طالبانو اعتراض وکړ چې دا صفري نقطې ته ډیره نږدې ده او پکار ده چې په دې باندې لومړی خبرې اترې وشي او هغې نه پس ولګول شي. نو همدغه د ساين بورډ یا لوحې په ستونزه باندې دغه هغه وشوه، دا کیسه رامنځته شوه او بیا دواړو خواو ته چې کوم دی مال وړونکي ګاډي سره وتړل شول. او اوس لږه شیبه وړاندې په تورخم کې دواړو خواو ته چې کوم چارواکي دي د پاکستان امنیتي ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ خبرې اترې وشوي او په دې باندې سره متفق شول چې په دستي توګه به دغه ساين بورډ یا لوحه را ښکته کړي او د هغې نه پس به بیا په دې باندې په سفارتي کچه باندې خبر اترې وکاو دا به بیا لګی په دستی توګه باندې په دې متفق شو لوحه رخ کته کړل شوی او کامیاب خبرو اترو نه پس دغه دروازه هر ډول تګ را تګ لپاره خلاص کړل شو.
صحیح ډیره مننه فرحال ډیره مهرباني. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی زموږ له همکار فرهاد شینواری مواردل چې د تورخم لار چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په زرګونو خلک او د تجارت گاډي په هر ورځ تیریږي هغه نن تر بندیدو وروسته یو ځل بیا پرانستل شوې ده. تاسو د بندیدو علت هم واورید چې پاکستانی چارواکي وایي چې دوی هلته یو ساين بورډ یا لوحه لګوله او افغان طالبان وایي د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې پاکستانانو د ساين بورډ یا د لوحې په پلمه باندې تلته یو دروازه جوړوله نو ځکه یې د دروازه بند کړه. او بلې خوا ته اوس دواړو خواوې دا خبره کوي چې دوی د مذاکراتو د لارې دا مسله حل کړې ده او په راتلونکي کې هم چې څه مسله راځي هغه په سفارتي کچه حلوي. تاسو مشال ریډیو ته غوږ.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ صفه شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز، لنډې صفې مودې پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته، دولس زره یو سل لس، ولزرا تسواتیا او دیار لزرا پینز سواتیا کلو هرسا. او ردون کتا یدونه کهو چی مشال ردیو لدی وقتونونا ده سهار لسالورو تر شپگو بجو، ده مازیگر لشپگونا تر وو بجو، ده شپی لنهونا تر لسو او بیاده شپی لیو لسونا تر دو لسو بجو پا منزنه سپا شپک سو یویش کلو هرسا خپریگی. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په دغه صفحو او د مشال ریډیو ډاٹ کام او هم داراز د مشال ریډیو د فری او وړیا موبایل اپ دلاري د مشال ریډیو ټولې څوارلس ساعته خبرونې تاسو اوریدلی شئ. او موږ کوشش کوو چې په دې غړیو کې تاسو ته مختلفې خبرونې راوړو، تفریحي، نیوزي یعنی خبري او همداراز نور داسې مطالب چې ستاسو خوښي. اوس تاسو یو رپورټ وړاندې کول غواړم چې تاسو ته معلومه ده پښتون ژغورنې غورځنګ د پرون راهیسې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د خپل مشر منظور پښتین د نیول کېدو په خلاف مظاهرې شروع کړې دي او دوی وایي چې اول دې حکومت دا وښایي چې منظور پښتین چیرته دی او بیا دې عدالت ته وړاندې کړي او خوشې دي کې. تاسو دا هم معلومه ده چې منظور پښتین د بلوچستان پولیسو پرون نیولې وو او پر هغه باندې دا تور پر شوی. د بلوچستان نگران د اطلاعاتو وزیر جان محمد اڅکزي په خبري غونډه کې وویل چې منظور پښتین د کورنیو چارو د وزارت د خوانه بین شوی دی یا په هغه باندې بندیز لګېدلی دی چې هغه به بلوچستان ته نه ورځي خو نوموړی بیا هم ورغلی وو او په چمن کې یې په پرلت کې برخه اخیستې وه. هغوی دا تور هم پوره کوي چې د منظور پښتین ساتونکو پر پولیسو ډزې کړې دي خو د منظور پښتین وکیلانو او د پی ټی ایم مشرانو دا تور رد کړی دی او وایي چې د دوی په ګاډو باندې ډزې شوې دي او هغه ګاډی چې منظور پښتین پکې ناست لس ډزه لګېدلی دی. د دې خلاف مظاهرې هم روان دي او بلخوا پولیسو د پی ټی ایم ګڼ مظاهره چیان نیولي هم دي. په دې حکله له پېښوره د غلام غوث رپورټ اورو چې د مظاهرو په غږ شروع کیږي.
رہا کرو رہا کرو
دا ډول احتجاجي مظاهره د پښتون ژغورنې د غورزنګ لخوا د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د یاد غورزنګ د مشر منظور پښتین د نیولو په ضد ترسره شوې. خو بلې خوا ته بیا په پېښور، کراچۍ او خیبر کې د پولیسو لخوا د پی ټی ایم د احتجاجي لاریونونو مخه نیولې شوې ده ټاکل شوی و چې تیره ورځ د پیښور په چوکی یادګار کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د فعالانو لخوا احتجاجي مظاهره ترسره شي، خو په پیښور کې د یاد تنظیم یو مرکزي غړی محمد بلال اورکزی وایي د پیښور د کابلۍ تاڼې پولیسو د دوی مخه ونیوله او د دوی اووه ملګري یې ونیول.
ټول چوکی یادګار یې محاصره کړی و او بیا دننه چې کوم چوکی یادګار کې غزي کې مونږه احتجاجي مظاهره کوله نو هغه ځای ته تالې اچولې وې، مکمل گیٹونه بند کړی وو او د روډونو باندې پولیس ولاړو، دنه پکې خپ کافی تعداد کې پولیس ناست. نو اول خو موږ غلطه پرې نه خو بیا موږ ځای بدل کو، موږ د خو خیبر بازار نتر جنا پارک پورې مارچ کولو، په لار کې موږ باندې پولیس والا راغ. نو هغه ځینې بیا زموږ ملګری تقریبا دغه وو کسانې اوچت کړی وو.
په عین حال کې بیا په کراچۍ کې پولیسو او رینجرز ځواکونو د دسمبر په 15 نیټه د پښتون ژغورنې د غورځنګ د فعالانو د احتجاج مخه ونیوله او د غورځنګ د شلو نه زیات فعالان یې ونیول. د پی ټی ایم د سن صوبې ویان رویدالله په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل،
لکه څنګه چې د پی ټی ایم مرکزی کمیټې لخوا د مشر منظور پختین د ناروا گرفتاری خلاف او پاغه باندې د پولیسو لخوا د حملې خلاف چې کوم احتجاج اعلان شوی د مرکزی کمیټې د طرف نه، نو موږ دلته په کراچۍ کې د مشر د گرفتاری خلاف د نیولو خلاف پوره من احتجاج اعلان کړی وو. خو چې کله هم موږ د احتجاج لپاره تیاریاں شروع کړلې، موږ د احتجاج دې ته روانو، نو دوی موږ خپل پرم نه احتجاج ته نه پرېښودلو او زموږ د احتجاج د ناکام کولو لپاره، د احتجاج د ختم کولو لپاره دوی خپل تشدد او خپل طاقت استعمال کو او زموږ د احتجاج دوی موږ احتجاج ته پرې نه ښودلو، زموږ ډیر کسان دوی گرفتار کړل.
د خیبر ضلع په باړه کې هم پولیسو د احتجاج مخه ونیوله او د پی ټی ایم دوه فعالان یې ونیول چې بیا وروستو د یادی ضلع د پولیسو په وینا خوشی کړی شوی هم دي. خو بلې خواته بیا د خیبر پښتونخوا په ټانک ډیره اسماعیل خان، د جنوبي وزیرستان په انګور اډه اعظم ورسک کوټکۍ او د بلوچستان په ګڼ شمیر سیمو کې په بندیزونو سربیره د پښتون ژغورنې د غورځنګ فعالانو د خپل مشر د نیولو په ضد احتجاجي مظاهرې تر سره کړې.
اگر په دمون سټریټ فایرینګ وکړو، په پګی فایرینګ چې دای خپل پک بچ کو،
د خیبر پښتونخوا په ټانک ضلع کې احتجاجي مظاهرې ته په وینا کې د پښتون تحفظ مومنت یو فعال محمد الله مسید په خپل وینا کې د منظور پښتین او د غورځنګ د نورو فعالانو د نیولو په سختو ټکو کې غندنه وکړه.
منظور پښتین د رها شي که رها نه شو، تاسو مزاحمت کوي چې میش د مشر په سار شي، په دا افغان په وطن په خورا باندې د خپل سارینا ته تیار یې، خو میش دا ظلم جبرتا په هیڅ سره
د دسمبر په 15 نیټه په ټول هیواد کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ لخوا احتجاجونه د هغې وروستو اعلان شوي وو چې د بلوچستان پولیسو منظور پښتین د دسمبر په 3 نیټه په چمن ښار کې هغه مهال ونیولو چې نوموړی د چمن پرلت ته د وینا وروستو په تربت کې د بلوچانو په احتجاجي پرلت کې د ګډون لپاره روان وو او بیا یې د خیبر پښتونخوا د ډیره اسماعیل خان پولیسو ته وسپارلو. خو د ډیره اسماعیل خان د پولیسو زینو سرچینو بیا د دسمبر په 15 نیټه وویل چې منظور پښتین اسلام آباد ته وړل شوی دی.
اوریدونکو تاسو د غلام غوس رپورټ اورید، په همدې اړوند تاسو بل رپورټ دراورو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په بلوچستان کې د دسمبر په 3 یعنی پرون بل ورځ نیول شوی او تر اوسه پورې دغه درک نشته. د بلوچستان چارواکي وایي چې دوی منظور پښتین په ډیر اسماعیل خان کې پولیسو ته سپارلې او اغل ته د پولیسو سرچینو مشال ریډیو ته ویلي وو چې منظور پښتین اسلام آباد ته لیږل شوی دی، هلته به ترې پوښتنې کیږي، خو تر اوسه پورې نوموړی عدالت ته نه دی وړاندې شوی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د آئین تر مخه، د قوانینو تر مخه، هر تورن کس هغه باید په 24 ساعتو کې پولیس مجسټریټ ته وړاندې کړي او دغه عدالتي قضیه باید شروع شي. دا چې د منظور پښتین درکو سپورې ول نه دی معلوم او مخکې څه کېدونکي دي، په دې اړه د راشد خټک رپورټ اورو.
د شپږم دسمبر ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ یو شمېر غړو د اسلام آباد په مختلفو عدالتونو کې تیره کړه، ځکه چې دوی باور لرلو چې د دوی نیول شوی مشر منظور پښتین به نن په عدالت کې حاضروي. خو تر هغه تر نیول کېدو اته څلوېښت ګنټې تېرېدو نه پس هم صدرک ونه لګېدو. منظور پښتین په څلورم دسمبر د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې هغه وخت د پولیسو لخوا ونیول شو چې هلته یو پرلت ته وینا نه پس تربت ته روان و. په چمن کې د اووه څلوېښت ورځو وروسته د مرکزي حکومت لخوا د چمن او سپین بولدک ترمنځ په پوله د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ شرط لازمي کولو خلاف احتجاجي پرلت روان دی. پرلت ته د وینا نه پس منظور پښتین تربت ته روان و چې هلته په یو بل پرلت کې ګډون وکړي، خو په لاره ناڅاپه ډزې وشوې او پولیسو دې ونیو. د چمن مرستیال کمشنر راجا اتر عباس مشال لډیو ته ویلي و چې د منظور ساتونکو په پولیسو ډزې وکړې او یو پولیس والا یې په موټر ووهلو. د پښتون ژغورنې غورځنګ د اطلاعاتو مرکزي کوارډینیټر آغاز او درشاد دغه تورونه رد کړي وو او مشال لډیو ته ویلي و چې د منظور په موټر ډزې وشوې او موټر یې اته نه ګولۍ ولګېدو. په سوات کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ او کونپو عطاالله جان اډوکیټ وایي چې حکومت او پولیس د منظور پښتون د نیولو لپاره غیر آئینی او غیر قانوني لار خپله کړې ده.
د منظور پښتون په قافله باندې ډزې کول، بیا د هغه ځای د ډپټي کمشنر لخوا دا بیان جاری کول چې د ده د ګاډي نه په موږ ډزې شوي دي او بیا د موږ د یو ګودام نه گرفتار کو، نو په دې موږ د پښتون ژغورنې غورځنګ ټول ملګري د غم او غصې اظهار هم کوو، ځکه چې منظور په ډانګ پیلې خبرې کوي، په سپین میدان خبره کوي. هغه داسې په ګودامونو کې د پټېدو سړی نه دی کنه. بیا دوی چې په کومه طریقه د هغه گرفتاري کړې ده، که دی پولیس ته مطلوب و، نو د هغې دپاره خپل یو پروسیجر دی، هغه به اډاپټ کېږي. بیا د دې وخته پورې هغه پټ ساتل دا په خپله باندې یو جرم دی، ځکه چې د پاکستان قانون په دې باندې واضح دی چې په څلېرویشت ګنټو کې به ته سړی عدالت ته پیش کړې.
د چمن اسسټنټ کمشنر زهیب کیبزی رسنیو ته ویلي چې منظور پښتین په شپږم دسمبر سهار د اسلام آباد پولیسو ته وسپارل شو. دوی ویل چې د منظور پښتین د بلوچستان نه د ویستلو پریکړه د امنیت وضع ته په کتلو سره شوې وه، خو د غورځنګ غړي وایي چې د دوی مشر د نیول کېدو نه پس د ډرسمیل خان په سیمه کې د پولیسو په ولکه کې لیدل شوی دی او له هغې نه پس له درکه شوی دی او تر اوسه یې هیڅ درک نشته. د منظور پښتین د وکیلانو د ډلو یو غړي امل خان مندوخیل چې ټوله ورځ د اسلام آباد د دهشتګردۍ عدالت او جوډیشل کمپلیکس ترمنځ په تلو راتلو تېره کړه. مشال لډیو ته وویل
په ټوله ورځ باندې منظور پښتون و عدالتونو ته پیش نه کړل شو، او تاسو ته معلومه ده دا وخت چې کوم لیګل ټیم دی هغه خپل صلاح و مشورې لګیا دي. امکانات دا دي چې سبا به په ای بی ایس کارپس کوم پیټیشنان دي، دا به په پېښور کښې هم او دلته په اسلام آباد کښې هم دا پیل کېدلی شي، او دا به له ټولو ادارو او له سرکار او له حکومته به دا مطالبه وي چې دی د عدالت ته وړاندې کړي او د په خلاف چې هر چا عزیز دي هغه پرېکړه به عدالتونه کوي.
د اطلاعاتو مرکزی او صوبایي وزیران بیا بیا وایي چې په پاکستان کې د بیان مکمله ازادي ده، خو مدني فعالان او قانون پوهان په دې د وسولونه راپورته کوي. دوی وایي چې د چمن پر لته د ډېرو سیاسي او ټولنیزو مشرانو نه علاوه سرکاري خلک هم ورځي، نو یوازې په منظور پښتین دا بندیز ولې دی چې دوی به بلوچستان ته نه ځي او هلته به تقریر نه کوي؟ د منظور پښتین د نیول کېدو او په ملک کې د بیان د ازادۍ په هکله د پېښور پوهنتون د ژورنالیزم استاد ډاکټر عرفان اشرف مشال لډیو ته وویل
مسله دا نه ده سه منظور پښتین سه داسې خبره کړي ده سه هغه منظور پښتین هغه نه پیل نه وکړي. مسله د پاکستان د ادارو ده او د پاکستان موجوده پالیسی ساز څه کوم ذهنونه دي، مسله هغوی سره ده. او د هغوی مسله دا ده سه یو طرف ته پاکستان کې یو هایبرید رژیم ده. هایبرید رژیم مطلب دا ده مارشل لا ده.
د پښتون ژغورنې غورځنګ سټیرینګ کمیټې د منظور پښتون د نیول کېدو نه پس یو هنګامي میټینګ هم وکړو. د زوم د لارې کېدونکو په دې میټینګ کې د احتجاجونو نوې نړۍ پیل کولو اعلان وکړو. د غورځنګ د یوې اعلامیې تر مخه به په اتم دسمبر په جرمني کې، په نهم دسمبر په آسټریا کې، په لسم دسمبر په ژوب کې، په اولسم دسمبر په بنو کې، په څلرویشتم دسمبر په لورلای کې، په نهویشتم دسمبر په جنوبي وزیرستان کې او په اوومه جنوري په کراچۍ کې د منظور پښتین د نیولو خلاف احتجاجي جلسې او لاریونونه کیږي. راشد خټک، مشال لډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. مونږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د کورمې په پاړه چنار کې ځایی خلکو احتجاج کړی دی. دوی وایي چې په سرکاري هسپتال کې له ډېر وخت راهیسې نه پوره ډاکټران شته او نه نرسان. دوی وایي دلته چې کله هم دوی ورشي نو ډاکټران ورته وایي چې سهولتونه نشته او د مرض د تشخیص لپاره دوی تجهیزات او ماشینونه نه لري. نو دوی له حکومت غوښتنه کوي چې په دې مسله دې غور وکړي او دغه هسپتال ته دې نه یوازې ډاکټران او نرسان ورکړي بلکې ماشینونه دې هم ورته وسپاري. په دې اړه د طارق اورگزی رپورت اورو.
د درې ماسې جرګې مشرونه د حکومت نه د 2009 کال پوځي عملیات را نجات کشه د ضلع خلکو ړنګکړي شوي کورونو معاوضه غوښتنه کوي. د سلورم په 13 ورځ په ټانګ ضلع کشه د سویلي وزیرستان ډپټي کمشنر په کمپاؤنډ کشه د درې ماسې د جرګې و مشر جاوید ماسې د خپلې غوښتنې په باره کشه مشال ریډیو ته وویل. تحصیل لادا سیگے کلی اسے دن کئی خان محمد ویائی چھ حکومت دیڑان کڑی شوی کورونو معاوضے لیا ندی ورکڑی چھ پواجہ یہ زلاکش خال کابودی کولیتا تایور ندی
حکومت ولا سر شو دی ندی ملا شو یو شاکی میں سروے کڑی دی چالو چالو لا کدی ملا پا خو میشا چار نہ کیجی بخو وا کمبران ان صاحب نے جوڑی سی وا رکڑی ہا نہ دی یا پڑی جوڑا وای نہ شے واسطم نہ ستدای او کوڑی نہ بس دس رنگ روڑ دی پتام بیون سو پنڈی جی جمعی دی سوڑ دای مشکل دا وقت دی بداشے اب دی خو جا کبدا خوا وطن ش نہ ستدای چا خال تا پیسے میں راو نہ دی او خپل نہ واسطے چا ستدای نہ چ کوڑی نہ پے جوڑ کو چا کی مستر و شو یو دو اما وزارت تم ملا شو یو نہ دو چ میجا میرے پے جوڑے کی
دی سویلی وزیرستان پر ضلع در ماسید جرگی مشرونه دی ڑنکڑی شوی کورونو معاوضه وشتنه پا براکشه مشال ریڈیو چه دی سویلی وزیرستان پر ضلع ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر نیک محمد سره تماس ونی ولی آغوی پا زاوب کشه وویل.
دی
سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدین کی مشال ریڈیو تا دا ہم اویل چکا حکومتی چارواکیو دے دوی ڑانکڑی شوی کورونو معاوضے زر ور نکڑے بیا با دوی پا احتجاج لوس پورے کولے بنے با مجبور وی. اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی موږ ډیره بخنه غواړو چې مخکې موږ تاسو ته ویل چې د کورمې د پړچنار په اړه باندې هلته په سرکاري هسپتال کې د سهولتونو او ډاکټرانو د نشوالي په اړه د طارق اورگزی رپورټ موږ تاسو ته وړاندې کوو. خو په غلطه کې موږ تاسو ته د مسجد د جرګې رپورټ تاسو ته وړاندې کړ چې زموږ همکار اشتیاق مسجد را لګلو. د طارق اورگزی رپورټ چې دی هغه لږ وروسته بیا موږ تاسو ته وړاندې کوو، هغه هم درته خبرو.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه هم دا اوس روان دي، تاسو اوریدلی شئ. دا هم درته وایو چې د مشال ریډیو په یوټیوب باندې دا بیلابیل ویډیوګانې خپرېږي. دا اوس چې د پی ټی ایم کمی مظاهرې دي د منظور پښتین د نیول کېدو پر ضد، دا ویډیوګانې تاسو کتلی شئ، د ملګرو دوستانو سره یې شریکولی شئ او همداراز تاسو نور تفریحي او خبری ویډیوګانې چې د دنیا د مختلفو سیمو څخه تاسو ته وړاندې کیږي هغه عمل تشته د خبريږي تاسو او وری او وی ګوري او ملګرو دوستان سره هم شریکو شي چې یوټیوب مو نه سبسکرایب کړی هغه تاسو سبسکرایب کړئ او خپل دوستانو سره هم د ویډیوګانې شریکې کړئ. اوس د خبرونو د لنډیز وخت راځي چې دا وره پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي چې تورخم لارې د سوداګریزو مالونو لپاره پرانستل شو. په تورخم کې یو انتظامی چارواکي چې نه غوښتنلو مخبور شین نن مشال لريته و چې د لار د دواړو خو ترمنځ تر مذاکرات وروسته خلاص شوې ده. چارواکو تر دې مخکې مشال لريته ویلي چې طالبانو بیګا تورخم دروازه تر هغه وروسته و تړله چې د پاکستان لخوا په سفری نقطه د غلطه د لوحې لګولو کار روان و. خو طالبانو ویلي چې پاکستانانو غوښتل غلطه یوه دروازه جوړه کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالانو د پولیسو خوا د منظور پښتین د نیول کېدو وروسته په پېښور، خیبر او کراچۍ کې مظاهرې کړې دي. خو پولیسو د دوی د نیولو لړۍ ته هم دوام ورکړی دی. یادونه ده چې منظور پښتین د دسمبر په 4 په چمن ښار کې هغه مهال ونیول شو چې کله نوموړی د چمن احتجاجي پرلت ته تر روانه وروسته په تربت کې د بلوچستان په احتجاجي پرلت کې د ګډون لپاره روان و. د جنوبي وزیرستان درې مسجد جرګې پرون تر یوې غونډې وروسته خبرداری ورکړی چې که حکومت ورته د 2013 کال په پوځي عملیاتو کې ړنګو شو کورنو موضوع ورنه کړي دوی به احتجاج پیل کړي. خو بل خوا ته د جنوبي وزیرستان چارواکي وایي چې 40,000 کسانو ته پیسې ورکړي دي او باقي پاتې ته به هم ورکړي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ نن په یو رپورټ کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبان حکومت له شپږم ټولګي پورته د جنکو د ښوونځیو تر تړلو وروسته د هلکانو تعلیم هم له زوال سره مخ کړی. طالبانو روسه په دې اړه څه خبرګون نه دی خوده. د کډوالو چارو کې د امریکای د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي جولی تانویس اسلام آباد ته تر سفر وروسته نن وویل چې هلته له پاکستاني چارواکو سره دغه پاکستان مشت افغان کډوالو په اړه خبرې کړي چې امریکا ته د تګ انتظار کوي. هغه زیاته کړه چې واشنگتن دغه افغانانو د خوندي ساتنې امریکا کې ژر مشته کولو ته ژوند دی چې په افغانستان کې له امریکایي ادارو سره کار کړی دی او دا مهال په پاکستان کې د امریکا ویزو ته منتظر دی. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام هم موږ اوریدلی شئ. یو رپورټ ورزو د نوبل د نړیوالې جایزې ګټونکي مالالی یوسفزی تور پور کړی چې پر افغانستان واکمنو طالبانو جینکۍ ولې نه قانونه ګرځولې دي. هغې په جنوبي افریقا کې وی غونډې ته د وینا په مهال په نړیوال غږ وکړ چې د افغان ښځو کړاوونو ته دې پام وکړي. نوموړي ویل چې جنسي اپارتاید په افغانستان کې روان دی. طالبانو په سمدستي ډول د ملالې د خبرو په غبرګون کې څه نه دی ویلي. په دې اړه نور تفصیل د فرانس پریس خبر ایجنس په د رپورټ څخه د عبدالحی کاکړ په غږ اورو.
ملالی یوسفزی پر طالبانو د جنسی توپیر پالنی تور د دسمبر پر 15 د جنوبی افریقا په پلازمینه جوهانسبرګ کې د جنوبی افریقا د پخوانی ولسمشر او د نژادي توپیر یا اپارتاید سخت مخالفه نیلسن منډیلا د لسم تلین په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې کې پوری کړ.
زه نن د نړیوالو پام یو وار بیا د افغانستان جنکو ته اړول غواړم. د چا کړهونه چې له پامه غورځول شوی دي. زموږ لومړی اقدام باید دا وي چې د افغانستان اوسنی رژیم په هغه نامه یاد کړو چې له دوی سره خایي، یعنی د جنسي توپیر پالونکي په نوم یې یاد کړو.
ملالی یوسفزی زیاته کړه چې له ښځو سره د طالبانو چلند نجونه د ژور خفګان په ناروغیو اخته کړي دي.
طالبانو په عملی توګه جینې توپ غیر قانوني ګرځولې دي چې لوی زیان یې رسولې دي. لسکلونو بهر ساتل شوی جینکۍ د خفګان او استراب په ناروغۍ اخته شوې دي. زینو نشي پیل کړی او د ځان وجنې هڅه کوي. د نړۍ یو جینې هم باید دغه سی ونه کړیږي.
طالبانو د ملالی یوسفزی تازه څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې په وار وار ویلي چې له شپږم ټولګي پورتنجونو ته به د مناسبو شرایطو په جوړولو سره د زده کړو اجازه ورکوي. پر طالبانو له دې وجې د نړیوالو اشخاصو او ادارو نیوکي وخت په وخت مخې ته راځي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپا شپږ سو یوویشت کلو هرڅه، لنډې سپې مودې پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته، دولس زره یو سلو لس، اوولس زره اته سوه اتیا او دیارلس زره پنځه سوه اتیا کلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازدیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شویو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، تاسې زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همدا اوسئ. لکه څنګه چې تاسو معلومه ده، د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې څخه د هغه بهرنیانو د ایستلو لړۍ تیزه کړې ده چې د دوی په وینا اسناد نه لري. په دغه بهرنیانو کې ډیری افغان کډوال دي، خو په دې روسیو کې هغه افغانان چې اسناد لري او رجسٹرڈ دی، هغوی هم دا ګیله لري چې پولیس ورزی په تکلیفوي او له دوی څخه په ځینو وختونو کې پیسې او رشوت هم اخلي. په همدې وخت کې پولیسو دا تورونه رد کړي دي او وایي چې دوی یوازې په ناقانون اوسیدونکو کډوالو پسې ګرځي. په دې حقله د فرهاد شینواری رپورټ اورو.
د پیښور په تاج آباد مارکیټونو کې یو افغان دکاندار زین الدین مشال ریډیو ته وایي چې بې اسناد افغان کډوالو پر ضد پولیسو کاروایي له امله د دوی ژوند او کار هم ډیر اغیزمن شوی.
د پردو کاروبار کوم، په سهار هم راځي کار شته، دوکان کې تاسو کوي او ماښام هم راځي کار شته. اول ځل داسې حالات راغی، مخکې دومره سختي نه وه. څو ډایرک انډیوال نیول دي وړول دي. مخکې به مونږ هفته کې مالونه راوړل، اوس دا څلور میاشتې شوي چې دا خبره شوې ده مال نه دراوړ لا اور نه کوټی نه دام دا کارټونو وجداري سړی وای چې صبر وکړي حالات څنګه شي. دا خو زه وګرای سیستم یې مونږ هم راوړو، مونږ بل ته ورکو په وګرای. مخکې بچ مونږ یو تان وختاغه بلستانه را لګن، او چې هندیواله وای تان وای پیسې به ول نخ دی راکی نو کنم. دا وجه ده کنه بازارونه هم خراب شوی، سوداګان هم نشته.
په پی خبر کې مشتو زن نور او افغان کډوالو هم را سره خپل احساسات شریک کړل.
غلام حسین دل دا تر پهلونو کاروبار کو برستنه توشکونه ولا بس مشکلات خوشته لګه. مسل کاروبار هم د مسل پنځوس لک شل لک مسل پمږ هم دي زمونږ په خلکو دي مساق او بس مال اوسه واپس ورکوي هم نشو نه اخري مونږ نه مسال کنه. هغه مسل مونږ سره جمعه په جمعه ګروي تړلې مسل چې جمعه دومره پیسې په کار دي مسل دومره حساب کتاب یا زمونږ هم دغه خلکو سره په کال پنځه میاشتې بعد شپږ میاشتې بعد مونږ ته پیسې راکوي. خپه خو خود څه پیسې سالو وسل به خالم تیر کړل دلته زه نه کلنه لکم چې زرا غلې ما نو بس دادا الله تعالی بدن چې سراغ خو بس منظور دي زمونږه. خو خامخا به چې اوس مسر دي نه زول ته به کور ما سرزم کم نشتم جداد هم نشته وصل به خالم دلته تیر کو
زمانم حیدر دو دل دا دکانداری کو بورډ بازار کې دا بلسن رزین والا ولا چې ډیر تکلیف دی یار. بس کاټو والا پریشان دي او به کاټو والا خو سیم پریشان دي. مونږ وای چې دلته اسانی راشي او مودا ورته وغځي او خلکو کاروبار نه دلته روزګار نه دي نظر نه غونډلې کار.
د پاکستان وفاقي حکومت د اکتوبر په درېمه نیټه اعلان کړی و چې تر اکتوبر یو دیرشمې نیټې پورې د ټول بې اسناده غیر ملکي وګړي له دې ملکه ووځي. په دې کې زیاتره افغان کډوال دي او د نومبر لومړۍ نیټې راهیسې افغانستان ته د ستنېدو بهیر پیل شوی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې و چارواکي ارشاد خان د دسمبر په پنځمه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د نومبر لومړۍ نیټې نه تر دسمبر څلورمې نیټې پورې په تورخم او چمن څه باندې څلور لاکه افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي او دا لړۍ دوام لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر وایي چې پاکستان افغانستان کې خوښه 4 لاکه افغان کډوال رجستر دی، ځنو ته پیوار کارډونه او ځنو ته بیا افغان سټیزن کارډونه جاری شوی او په دې کارډونه دستي څوک له پاکستان نه نشي وسته. د کډوالو نړیوالو امدادي ادارو ویلي چې په پاکستان کې یو اندازې مطابق 4 لاکو پورې نا رجسٹرا یا بی اسناد افغان کډوال هم شتون لري چې په دې کې خوښه 1 لاکه. په 2020 کې په افغانستان د طالبانو د واکمنېدو نه پس پاکستان ته را داخل شوی، خو بیا د پاکستان سرکاري ادارې ادعا کوي چې د بی اسناد افغان کډوالو شمیره څه باندې 1 لاکه ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O.
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، تاسو له دغه اپ څخه دا اوس ګټه پورته کولای شئ. دا فری وړیا اپ دی او په تاسو باندې هیڅ مصرف او خرچه نه راځي. تاسو کولای شئ چې په خپل اپل فون کې یعنی آیفون کې او همداراز په انډراید ټلیفونو کې که هغه سیمسنګ دی او که نور ټلیفون نه تاسو لرئ، په هغې کې تاسو ډاونلوډ کړئ. یوازنی شرط چې په دې کې دی هغه دا چې ستاسو فون باید سمارټ فون یعنی انټرنیټ باید ولري، تاسو باندې نور خرچه نه راځي، نور مصرف در باندې راځي. که بیا هم د ایپ په ډاونلوډولو کې څه ستونزه لرئ نو هغه بیا موږ سره شریکه کړئ. په ژوندیو خپرونو کې موږ ته نیغ په نیغه ووایئ، موږ به کوشش وکړو چې ستاسو چې کومه مسله یې د هغې د حل دپاره څه خبرې سره وکړو او یو حل ته سره ورسو. یو رپورټ دراورو مخکې مو د دغه رپورټ په باره کې درته ویلي وو. په پاړه چینار کې ځایي خلکو مظاهره کړې ده او دوی وایي چې دغلته په مرکزي سرکاري هسپتال کې نه پوره ډاکټران شته دی، نه پوره نرسان شته دی او د دوی په وینا هیڅ طبي هغه مشینونه چې د هسپتال دپاره ضروري وي او مرضونه پرې تشخیصیږي د هغې کمی هم شته دی. نو دوی له حکومت غوښتنه کوي چې دا مسله د حل کړي او دغه سرکاري هسپتال ته دې ټول هغه سهولتونه او ډاکټران ورکړي چې هلته یې ضرورت دی. په دې هکله د طارق اورکزي رپورټ ورو.
احتجاج کوونکو د نهې پور هسپتال پاړه چینار روډ 2 ساعته تړلی وو او دا غوښتنه یې کوله چې حکومت دې د ضلع په سرکاري هسپتال کې بنیادی ضرورتونه ورپوره کړي. د پاړه چینار میر افضل خان توری وای په سرکاري هسپتال کې د روغتیایي عملې کمې دي او بل دا چې مریضانو ته علاج په کولو کې تر ډېر وختونو راهیسې د دوایانو او نور سهولتونه نه دي حاصل.
کوم ذمہ دار خال دی هغه ګیلاون کې د هسپتال سمخته دا روډ بیا مو بندو او دا بیا غیر معینه مدت پورې بند وي څو پورې د هسپتال ته مت سهولیات راکړي نه دي شوی. ویل هسپتال یو بیسیک ضرورت مو آرشی نه بغیر وسیدای شو هسپتال نه بغیر مخفل زندگی نشو تیروا.
د پړچنار په سرکاري هسپتال کې هر ورځ تر 1500 مریضان لیدل کیږي. چورته نه ماهر ډاکټران او 15 نور موجود دي، خو مقامی خلک وای په دې کې هم د زینو درجه تر لړیدل ورستا د صوبی نور هسپتالونو ته تبادله شوه. کڅو هم د پړچنار هسپتال درجه په کاغذاتو کې د ټایپ بي ده، خو مقامی خلکو په خبره سہولتونه ورته د ټایپ سي ملاو دي چې په هغه کې هم دا وخت د سلورو زنانو ډاکټرانو په مول تر شلو پوری د روغتیایي عملی څوکې خالی دي. د مالی خیلو حشمت علي پر 15 دسمبر ویلي کلا چې په یو هسپتال کې د بجلی سہولت هم نوي نو هغه لته به د مریضانو علاج څنګه په خډول تر سره شي.
د وخت څخه بیا دیو سره دي څخه خیان دیو سره دي مو څخه پلا مور سره دي او مود دا که سوچي را هسپتال کې یو خو ډاکټر اوسه پولیس نه کښره یک دو کار غلې نه غاټ یاري وجنه آروم سنوسته زه خپل څو ډیفرنس سم ملوسم سایبون سه وي دی چې نه بجلی سره وکي نو مو سره فسیلټي سره مو ته څه پروواید بو دې مطلب بدای سره مو دا 2 3 4 5 کوي کې مو څوره څه پزول
بل خوا په دغه اړه د پړچنار هسپتال مشر ډاکټر میر حسن جان مشال لډیو ته د چرشنبه پښپو ویلي دا مانی چې په هسپتال کې ورسره د روغتیایي عملی کمښت خو بیا هم دوی هغلته درې شفټه خپل خدمتونه ورکړي. ورکوي. میر حسن جان وای په هسپتال کې ورسره د فند کمیله وجه نه یوازې روغتیا چاري کمزوري دي بلکې د بجلی او نور نظام هم متاثر دي. خو چې کله نوې حکومت راشي نو بند فند په جاري کېدلو به له جوړ دغه صورتحال ووځي. روغتیایي مشر زیاتوي په هر ضلع کې مرکزي هسپتالونو ته د ټایپ ای درجه حاصله ده، خو که د پړچنار هسپتال درجه هم لوړه شوه نو ورسره هر قسمه ستونزه به حل شي.
کوم چې موږ سره اویلیبل ډاکټرز دي هغوی ته موږ کوشش دی چې مکسیمم فیسیلیټیټ کړو، مګر هغوی دا کوشش نه کوي چې بل علاقې ته ترانسفر یا کوشش کوي. نو دغه څو مسایل دي، که دا چیرې د فنډ ایشوز بالخصوص که چیرې دا حل شولو نو د بجلی او د پیشنټس او د سرویسز ډیلیوري چې کومه ده دغه ایشوز انشاءالله بیا حل کولو امکانات ډیر زیات دي.
په کورمه ضلع کې د خلکو آبادی تر اتو لکو زیاته ده چې ورته حکومت په مختلفو ځایونو کې اتیا ورکوټي او غټ هسپتالونه جوړ کړي، خو په اکثره کې د اوسیدونکو علاج پر دغه نه ترسره کیږي چې په هغو کې روغتیایي سهولتونه تنش برابر دي. د سیمو خلک خپل مریضان پړچنار ته وړي، خو هغلته هم هغوی د صحت په لړ کې له سهولتونو محروم دي. طارق کورک سے مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ 14 غنټې اوریدل شي. په دې خبرونه کې تفریحي او خبری خبرونه یي چې تاسو ته خوند اخیستل شي، او تاسو د خپلو تجویزونو او وړاندیزونو په ورکولو سره لا نورې ښه کوئ شي. اوس یو رپورټ درورو د خبر پترخوا په سواد کې د ایډز ناروغي د مخنیوي لپاره یو نوی مرکز پرانستل شوی دی. په خبر پختونخوا کې د ایډز مخنیوي پروګرام مشر ډاکټر طارق حیات د ایډز مخنیوي مرکز د پرانستې غونډې ته د وینا په مهال وویل چې په صوبه کې دغه مرض په زیاتېدو دی چې د سرکاري شمیرو سره سم دا وخت د ناروغانو شمیر 2000 ته نږدې شوی دی. دا چې ایډز څنګه مرض دی، څنګه تې ځان خلک بچ کولی شي، او که څوک بیا اخته یي د هغه سره خلک باید څنګه چلند وکړي، دوایی او نور انتظام یې باید څنګه، په دې اړه د نظامت خان رپورټ ورو.
سواد سیدو شریف لوی روغتون کې د ایډز رنز علاج او تشخیص لپاره حکومت د دسمبر 2 نیټې نه سنټر پرانستی چې پکې به د سواد 300 نه زیات د ایډز مریضانو ته علاج ورکول شي. په دغه مهال د خیبر پختونخوا ایډز مرض مخنیوي ادارې مشر ډاکټر طارق حیات خبریالانو ته وویل چې دا وخت ټوله صوبه کې 6,986 د ایډز رنځورانو تصدیق شوی. د ایډز رنځ مخنیوي لپاره ټوله صوبه کې 9 نورې سنټرې پرانستی شوي چې ورسره دغه شمېره 14 ته رسولی شوی.
مین شی دا دی چې مونږ دلته کې سکرینینګ کاونسلنګ هم کوو، دلته مونږ علاج هم کوو، او دا ارس چې کوم دی دا فری آف کاسټ دی. ایمان دی دا مریض د جیب نه به یو روپۍ هم نه لګي، او سروسز اویلیبل دي. دا د سواد لپاره یو ډېره غټه خبره ده جی، او دا ډېر های ټایم دی چې دا ټایم د دې مرض روکتام شي او خلکو کې لږ اویرنس پیدا شي.
د سواد سید شریف روغتون رجسټرار ډاکټر ارشاد علي چې د ایډز مخنیوي سنټر مشر هم دی وایي چې سواد کې 300 د ایډز رنځورانو به د علاج لپاره پېښور او بټخیل ته تلل. اوس دې سنټر کې 14 نور د ایډز رنځورانو ته علاج شروع کړی شوی دی. د ایډز رنځ په اړه وایي
ندی علامات دا دي مریض ته اول هلکا معمولی بخاري، چاته داسې دردونه په وجود باندې، ځینې مریضان راشي چې دغه د ډیر وخت نه د دستونو بیماری، وزن کمیږي، چاته ټوخی، نو دا زیاتره غټ علامات دي. تدابیر دا دي چې کپرس کې لکه مختلف حصو باندې تدابیر دي. یو دا څوک لکه مطلب د ډاکټر لزی کاغه غاخ واسي چې خامخا لکه مطلب د ډاکټر هغه آلات استعمالي چې هغه د بل مریض لپاره نه استعمال شوی. خدای مکال دا مریض لکه یو ضروری دا ده چې یو مریض به هوښ نه وي، الټی نه کوي، بار بار زمنګ مریضان دي کوي چې بابوګان صاحبانو لزی هغه ستنې انجکشن د داغې نه خوريږي، یا خدای مکال لکه غیر ازواج چې کم تعلقات دي ساتي داغې نه زیات تر خوريږي.
په سواد کې 1300 کلونو راهیسې د ایډز مرض مخنیوي لپاره کار کوونکي د غیر دولتي ټولنې مشره ډاکټر یاسمین ګل وایي چې دوی بیا بیا حکومت ته ارزي کوله چې سواد کې د ایډز علاج لپاره سنټر پرانستی شي، ځکه چې سواد کې ایډز په زیاتېدو دی. دا وایي چې اوس هم د ایډز داسې رنځوران شته چې د تشخیص او علاج نه کېدو په وجه مخې ته نه دي راغلي.
دلته به کم پازیټیو کسان چې دي انکیس هغه پازیټیو نه، هغه ته به ټریټمنټ ملاویږي، د هغې به کونسلنګ کېږي، د هغې باقاعده د زنانو دپاره جدا کمره ده، باقاعده زنانه سټاف دي وته، هغې به د زنانو سره زنانه ډیلنګ کوي، ځکه چې زنانه یو نارینه ته کېناسته یا هغې ته خپل بل خبر او پدی دونه سنسټیو ایشو باندې چې ایچ آی وی ایډز دسی مرز دی چې زمونږ کنسپټ یا زمونږ اسټیک مدې سي پهلاو شوی دا چې دا یو غلط تعلق نه جوړیږي.
ډاکټر یاسمین ګل وای چې ایډز رنز په اړه یو غلط تاثر د خپور شوی چې دا صرف د غیر پیتری یا ناجایز تعلق نه ولاړیږي، ځکه زیاتره خلک تشخیص او علاج نه کوي. دا وایي چې د مریضانو سره د لوزنامې مطابق د ایډز رنزورانو شناخت نه کیږي او بیا دغه رنزورانو ته حکومت ویریا تشخیص، علاج او مشورې ورکوي، ځکه د ایډز رنزوران دي په ډاډ سره سیدو شریف کې د ایډز سنټر سره رابطه کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان د نورو صوبو په څیر په بلوچستان کې هم په کالجون کې هغه پروګرام شته چې د پوهنتون په څیر ډیګري ورکوي، خو د یو شمیر کالجونو استادان وایي په دې پروګرام کې د زده کوونکو دلچسپي د نش برابر ده. دوی تور پر کوي چې حکومت د دې پروګرام لپاره ډیر تبلیغ نه دی کړی، کوشش نه دی کړی چې خلک پکې راشي او په دې پروګرام کې برخه واخلي. په دې حقله د بوروال کاکړ رپورټ اورو چې دا ټوله مسله یې پکې څېړلې ده.
د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو د کالجونو استادان وایي په یادو سیمو کې د غربت او له مرکز کوټې د لریوالي له کبله زیاتره زده کوونکي تر کالج وروسته زده کړې پرېږدي. د دوی په وینا دا زده کوونکي دومره وس نه لري چې د پوهنتونونو لوړ فیسونه او له کوره لري په هاسټلونو کې د اوسېدو خرڅې برداشت کړي. د استادانو په وینا حکومت ته پکار ده چې په کالجونو کې د پوهنتونونو په څیر ډیګري ورکوونکي پروګرام ته زیات پام وکړي او د هغه لپاره ضرورت پوره کړي. د دې هدف ترلاسه کولو لپاره په کالجونو کې د څلور کلنو زده کړو په پای کې د پوهنتونونو ډیګري ورکولو پروګرام په 2015 کال کې د کوټې له کالجونو پیل شوی وو او په 2019 کال کې د صوبې نورو ضلعو ته غزول شوی وو. تمه کېده چې دا پروګرام به په ځانګړې توګه لری پرتو سیمو ته ډیره ګټه ورسوي. د بیلګې په توګه موساخیل د بلوچستان له مرکز کوټې 440 کیلومتر لري. د پنجاب پر پوله پرته هغه پښتون میشته ضلع ده چې دا وخت نږدې 200,000 آبادی لري. د تعلیم وزارت پر ویبپاڼه لیکلي چې په دې ضلع کې دوه ډیګري کالجونه دي چې یو د نجونو او بل د هلکانو لپاره دی، او د هلکانو لپاره په یاد ضلع کې دوه انټر کالجونه هم شته. خو د موساخیل کالج استاد میراسن موساخیل وای هلته یوازې ډیګري کالج موجود دی، کوم چې د ده په وینا د نورو ضلعو د کالجونو په څیر فعالیت او وسایل نه لري. د ویل د موساخیل په کالج کې له تیرو دوو کلونو راهیسې یوازې د بی اے او بی اے سی پر ځای د اے ڈی ایس یا ایسوسیټ ډیګری آف آرټس لپاره درسونه ورکول کیږي. د ویل د موساخیل له کالج فارغ سوي زده کوونکي پر دې مجبور دي چې د لوړو زده کړو لپاره یا صوبایي مرکز کوټي او یا هم د ملک نور ښارونو ته ولاړ سي.
ډیر زیاته ضرورت دی موساخیل ته که بی ایس پروګرام انیشیټ سي، نه نو دا به دوی ته ډیر زیاته ګټاور وي، چونکې دوی کوټه پوری نه ستلا کوټه د مور ز ډیر لري ده، یا مش پنجاب سایډ ته ملتان ته لاور ته هغه مش ډیر مسائل نه مش نو ستلا، نو یقینا په کار دی. خو فلاله په مسخیل کالج کې د بی ایس پروګرام نشته.
تر موساخیل وروسته ژوب د بلوچستان هغه پښتون میشته ضلع ده چې له مرکز کوټي څخه 322 کیلومتر لري، د خیبر پښتونخوا پولې ته څیرمه پرته ده. د تعلیم وزارت د ویپانی پالیکنه په څه باندې 3.5 لک آبادی لرونکي ضلع ژوب کې د هلکانو لپاره یو ډیګري کالج او د نجونو لپاره یو انټر کالج موجود دی. د ژوب ډیګري کالج استاد پروفیسر سلیم مندوخیل وای که څه هم د ژوب په کالج کې د بی ایس پروګرام لپاره داخلي روان دي، خو د ده په وینا دوی ته ممکنه نه ده چې د دې ډیګري تر پایه دي زده کوونکو ته درسونه ورکړل سي. د ویل په دې لړ کې د وسایلو او د استادانو د اړوند وړتیا په څیر دوی داسې ستونزې دي چې سترګې ورباندې نسی پټېدای. نموړي د بی ایس پروګرام لپاره د اړینو وسایلو د وضاحت کولو پر وخت ویل
په بي اس کې خو نو چونکه لتا سره د یونیورسيټي د لیول بل لتا سره اکیډمیک بلاک وی لتا سره به سامانو ډکې لیبرټیانی به وی لتا سره به ډیجیټل لایبرریانی وی لتا سره به کلاس رومز وی لتا سره به کلاس پور وی.
پروفیسر سلیم مندوخیل وویل د دې پروګرام په وړاندې بل او مهمه ستونزه ده چې د کالج استادانو تعلیمي سویه او روزنه هغه سنوي لکه څنګه چې د پوهنتون د استادانو وي.
چونکه دا اوس یو هایر سټډي دی، یو ایڈوانس سټډي دی، دا بی ایس سی کوم دی، دا لسل سلرم سیستم بعد بیا په دې کې تیسیز راځي، په دې کې بیا ریسرچ راځي، ریسرچ پیپر راځي، نو د دې لپاره ماهرین یعنی سکالرز پکار دي. په دې کې به یعنی هر هغه استاد د دې قابل دی چې هغه ایم ایل کړی وي، هغه پی ایچ ڈی کړی وي، په کالجز کې چې کوم استادان سبق ورته وایي هغه ساده ایم ای او ایم ای سی دی قابل دي، لیکن د دوی تعلیمي معیار هغه نه دی چې دوی له صدرم علي له پنځم سمستر بعد دوی ته سبق ویایي.
له کوټي پر 208 کیلومتره پرتا څه باندې 2,00,000 آبادی لرونکي ضلع لورلای د نجونو او هلکانو لپاره یو یو ډیګری کالج او د هلکانو لپاره یو انټر کالج هم لري. د ډیګری کالج لورلای استاد عبدالرحمن زیرک وایي هلته هم د بی ایس پروګرام ځکه د تمې مطابق ګټه ونه رسوله چې د پوینا د تعلیم ادارې ورته سنجولې پلان نه درلود. دویل یو پلو د وسایلو او په ضروري تعلیمي سویه سنبال استادانو کمای وو، او بل زده کوونکو هم په دې پروګرام کې د پام وړ دلچسپي وانه خسته.
پروګرام چې دی هغه هغه رزلټ ورنه کوي کوم چې موږ امید وو، کوم چې یا چا د پروګرام راړی، مطلب د صوبې هغه دغه ته علاقو ته سیمو ته سیاته یونیورسيټي نسته، نو د الکان بالخصوص سینجو نشي دي هغه بل هایر ایجوکیشن زه نه پاته کیږي، هغه به بی ایس یعنی ماستر لیول ډیګری چې دغه تر لاسه کړي هغه ارمانونه چې دي د فزمرغه پورا نه.
عبدالرحمن زیرک وویل دا د بلوچستان بدمرغي ده چې په ځانګړي توګه د تعلیم لپاره پکې نشي تګلاري وي او نه هم پرستا تګلارو په دوامدار توګه عمل کیږي.
صوبا د تعلیم په حواله باندې یو تجربه ګاډ دلته هر څوک چې راځي هغه خپل تجربه کوي، په پالیسیانو کې په وستون نستا، مطلب چې څوک راځي هر یو هغه خپل تجربه پر کوي. د انجنونو د تعلیم په حواله ډیر مسائل دي، بالخصوص هایر ایجوکیشن سي دي، کدا سہولیات هغه ته دغه پر دروازه نو ورسول سي. زما خیال ده به ولدې کوم سره لدې ولس سره یو ډیر لوی زیاتوبي دا پروګرام کامیاب کول چې ډیر ضروری دی.
د بلوچستان د لیکچرر او پروفیسر اسوسییشن مشر پروفیسر طارق بلوچ وای په بلوچستان کې د تعلیم څنګه ته هغه سی پام نه کیږي لکه څنګه چې د ملک نورې صوبې کوي. دویل په بلوچستان کې چې کله انټر کالج جوړیږي نو د یو پرایمری سکول په څیر لومړی دوی کوټې جوړې سي، بیا یا چار دیواری جوړ سي، او همداسې نور کارونه وخت اخلي، او شاوخوا 40 وروسته دا د یو کالج بڼه خپل کړي. د د پوینا بلوچستان د تعلیم په ډګر کې د مختوړلو لپاره ضروری ده چې حکومتونه نه یوازې د وخت ضرورت پوره کوونکې تګلارې جوړې کړي، بلکې یو په بل پسې راتلونکي حکومتونه د دې تګلارو بدلولو پر ځای د هغوی تسلسل وساتي.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بی ایس پروگرام جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت پروگرام ہے.
زما په فکر د دل لپاره د بی ایس پروگرام ډیر ګټور دی، له هم دی لارې د نقل کولو مخه نیول کیدی شي، او بل دا سمستر نظام دی نو د زده کوونکو د غیر حاضرۍ مخه نیول کیدی شي، او هم دا سی استادان له غفلت کار نشي اخیستلی. هغه ځکه چې سمستر نظام دی او دوی مجبور دي چې هر څه پر خپل ټاکلي وخت ورته وایي.
تو الحمدلله میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے تمام جو جملہ مسائل ہیں ان کا حل یہ.
پروفیسر طارق بلوچ ویل دا وخت په ټوله صوبه کې شاوخوا 2000 زده کوونکي په بی ایس پروګرام کې داخل دي، خو د د پوینا که حکومت دا پروګرام نور سنجیده واخلي نو د برخوالو شمیر یې لسګونه ضرورت پورته کیدای شي. د بلوچستان د کالجونو اداري مشر پروفیسر کلیم الله زاهد مشال رډی ته ویل د تعلیم وزارت دې پروګرام ته ډیره توجه کړې ده. د د پوینا دا پروګرام یې لومړی د کوټي له کالجونو پیل کړی وو، خو اوس یې د صوبې ټولو ډیګري کالجونو ته غځولی دی. پروفیسر کلیم الله زاهد زیاته کړه چې د کلات او هب کالجونو وار له مخه فارغ سویو زده کوونکو ته ډیګري هم ورکړي دي.
دا پروگرام لمړی په 28 کالجونو کې وو، اوس د سلوی په ټولو یعنی 48 ډیګری کالجونو کې فعال دی. موږ زده کوونکو د میاشتې 3000 روپۍ اخلو، هغه هم که وی او که نه وی نو نه وی.
پروفیسر کلیم الله زاهد زیاته کړه چې د زده کوونکو د شمیر زیاتولو لپاره د هرې ضلع په کچه کمپاین ترسره کوي. نوموړي د دې پروګرام لپاره په کالجونو کې د اړوند ضرورتونو په اړه وویل، دا ټول ډیګري کالجونه تر څلورم سمستر وسایل لري او له هغه وروسته دوی ورته بندوبست کړی دی.
تر څلورم سمستر خو زموږ وار له مخه موجودې لیبارټری کار کوي، تر هغه وروسته ضرورتونو لپاره ورته حکومت پراخ رقم بیل کړی دی. او تر کومه حده چې د مساخیلو او یا داسې نورو ضلعو خبره ده، نو هغوی تر اوسه پنځم سمستر ته نه دي رسیدلي. چې کله تر هغه ځایه ورسیږي نو ټول وسایل به ورکړل شي.
بلوچستان د رقبې له کبله د پاکستان تر ټولو لوی صوبه ده، خو د تعلیم پوهانو په وینا د حکومتي نامناسبې پاملرنې، پراخې رقبې او غربت له کبله په تعلیم کې تر ټولو صوبو